زنی څه په 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورسپانه د جنگ لیکو ته د ځینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خبره کړې چې افغان حکومت خوشی کړی وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له آزادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلی د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشی کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولي دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړې دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند آر ټي ای دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د 2023 کال د نړیوال جام د غوراوي لپاره ترې نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د آر ټي ای په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سټرلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مکبراین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال 3 یو ورځنۍ لوبې لري چې 2 یې 3 ګټلې دي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په زپانه کې به لنډ کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شوی وو چې نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړی وو. د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی و.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختله او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نعره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو. او په بل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناو یو برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیای مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی ولی غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړی تل ژوندی پاتې شئ نو خپل ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم کې لا تاسو نه لا طاقت ور کړې ده. دا طاقت په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پدے دے کیا خدا مجھے کوئی طاقت رکھ دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل پر مقابلہ کے لئے استعمال ہو اگر طاقت من پکور کے استعمال اگر طاقت خوشحال ہے نما خیر نواری دوستا خیر نوار جب نما پر بربادہ خوشحالی گی دوستا پر بربادہ خوشحالی گی تو رنگ پر تکر ہوگئے جو تا وجم تما وجنی مزکا نما من سلک دیر امید پیدا شوئے داستاسو مینا داستاسو محبت اور داستاسو جوش اور داستاسو احساس بنما کام احسام کام و فکر کے اور دیر روح اپیل کرے ارے تم بھی دلن رکوما کتام کے منبا نکلائے انہوں سبر کرے دے میں نے منبرا بھی کری ہوں میں نے من کے یو جربا میں نے من کا دخت مر دخت قوم دخبا ہے اور برباد ہے اور خاکا میرے پوچھ جو میں نے من کا مکر دی اوپر خدا ہے اور کم کے لگا احساس نہ چیز بھی نما نہ دخلا شکر دے کم کے شدا نہ لے ان کو سار رکنا ہر من کو تلاشی نہ روک نہ دے نہ کم کے چلا کم احساس دے لا چلے دے نہ نما نہ رما یاد رہے نہ رکھ کو خوف نہ دے اور جو دین پر بتا سوتا پیل کو من چول قوم دے او بابا اولاد دے من چول بخشانے ہو کہ کوشش نہ کی گی دے ولم چھ پمن کے اختلاف پیدا ہے نو یا خدمه دا تاسو تاول دی یو پر دوست دشمنو پیژنه پیدا او نقصان پیژنه او پام کوه دا خبر چې ما تاسو ته وکړل تاسو به اورېدله ما سره دا وعده کوئ چې تاسو به کوشش کوئ دا خپل قوم به پوهوئ دا کوم احساس او کومه جذبه دا چې په مونږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې ملک کې ډېر زیات دي او د هغې ټوله وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کوسی شوق د اقتدار شوق پیدا شي هغې قوم کې کامیاب لوی هغوی کې اتفاق نه راځي نه په هغې ملک کې جمهوریت راځي نه سوشلزم راځي او نه اسلام زم راځي.
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنې لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت لارخونه کوي.
جنگل د منصور روان توپونه توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونه توفنګ لري نه د تورو پړق لري نه د تورو پړق لري او نه د زغرو شرنګ لري جنگل د منصور روان توپونه توفنګ لري جنگل د منصور روان توپونه توفنګ لري دشمن بینی داس لیون روان دار و رسن بینی داد مستانا و خان داد پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری داد پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری لیلا بینی دش بیا بان بینی زری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری د ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نر د دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نر د دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاک آغا خان محیر نشی رو دی دل تخاو رکی دا مکان محیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کوز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی ویختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظی گرن دا ستاین ورد کارو نکری دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدایي خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کوم ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم کلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک وو، یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزې او اجتماعي مبارزې او د فرهنګي مبارزې یو ګډوله یا یو امتزاج رامنځته شو، او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدایي خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدایي خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړه. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې، او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي، او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
امدل تغوارم پښتنو کم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیل ده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته التبا سحاغ سلام مثلا د لارو د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مساله، خزو ته په کارونو کی د وانډ ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي، دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ اغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په اغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود وو د هغه باندې د واک مسله وه چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي، په دې مرحله کې هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غلې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به هم اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته. او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومند په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدایي خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
وروسته پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو، په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شي، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوي. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار.
همت صاحب ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوښتل تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسو په ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص خې دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخير ورته وایي عربی کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت نو پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولمه. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستوري کرخه به مخلې، او کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، الته راغلم، الته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې الته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کېدله پاغه کې من برخه اخستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم.
مطلب همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دې قلم را واخلي او هنر دې وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک د یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې په هغه وخت کې، کوم وخت کې په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دما خبره چې دا سمه ده چې لفقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده، چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي. په دیني علوم د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده، د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی، چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یی دښنه معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا لوستل دا ملوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستورو تاثیر هم وي، خو په زیاته پیمانه باندې د وطن امغه شرایطو چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه وایي او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کوي. شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکه؟
د ډیر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې پښتو کې لیکلې دي، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي.
ښه، داسې کله شوې دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربی نه ما ډیره ژباړه کړې ده، د عربی نه، ځکه عربي ډیر غنی ادب لري، غنی ادب لري، او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي، نوی خیالات پکشته ده، نوی موضوعات پکشته ده، نوی مضامین لري، هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبی اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، اغه کتاب را جمع شوه ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات. اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د څه و چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو دری قبلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشیر وای نو انعام به مرکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال را زړیدله. نو دغه و معلقی به دوا و قصیدی به چې دا په کعبه باندې را زړیدلې وي، ما دغه قصیدی راجپاړلې دي. اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپاړلې، په شعر مې راوجپاړلې. دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوې دي، دغه شعر مخ خښوې دي، هغه مې راجپاړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد صباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعر المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیبل ما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلې دي.
موږ اوریدونکي به موس په تمې هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستاسو د شاعرۍ د اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي. ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي. تروری درا نږدې نه دې ګورم، تروری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي. سوزوونکې پردې پرانیزه دربانه، سوزوونکې پردې پرانیزه دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي. د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي. په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي. د اروا په میو مست باده غواړم، د اروا په میو مست باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي. د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي. نو یو زیم یو مې زړه دی بل شمه،
نو یو زیم
یو مې زړه دی بل شمه، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2000 خوشا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهېږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلي ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیاز بینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې قرآن شوه و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار که بله کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګي کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټکټه کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې یې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایي زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوښو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پېغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه. څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ. له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کنه یې باوروئ، دا دی دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.